یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خپرونه ته مو زن ریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو په افغانستان کې د پخواني حکومت د سرتیرو د تریم تم کیدو یا وژل کیدو په اړه اندېښنه ښودلې. خو طالبان دا ردوي چې ګنې د دوی رژیم د په قصدي توګه څوک په نښه کړي وي.
دا دروغ دی، پروپاګند دی، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟
په کونړ کې خلک له بې وزګارۍ او د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
بچو نو مسان لا بغا دی دغه آیات مونږ درو چې وسی وخر ډیر مجبور شوی خلک ډیر فقره سم مخامخ دي.
د افغان جاپان روختون ډاکټرانو وایي د کورونا وایروس د ناروغانو د درملنې لپاره کافي وسایل او درمل نه لري.
د افغان جاپان روختون تقریبا ډیر مشکلات لري چې هغه عبارت دي د دوا کمبود کم هغه اساسي دواګان چې کوم د کووډ لپاره دي هغه مونږ روختون کې نه لرو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نور بس دی. یونی زه خبرونه کې مو دا مسله چې د طالبانو حکومت نجونو او ښځو تخپل حقونه ورکړي چېړلې ده.
چیر حکومتونه هم دغه خبرې کولې، اوسنی نظام هم دغه وایي. حالانکه چې موږ ښځو چې د خپل انساني او اسلامي حقوقو لپاره مبارزه کوو، موږ بیا د فکر کوو چې دوی یو هم سیاسي طاقت نه لري.
د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي انکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دي.
امریکا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د قصدي وژنو په اړه اندېښنه لري. په ننګرهار کې ترافیکي پیښې 9 تنه مړه کړي او د ترکیې ولسمشر د وژنې پلان شن شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدان وایي دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړیو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ته ژور اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار ډلې په وروستیو ورځو کې وویل طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډېر پخواني غړي نیولي، وژلي او تریتم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي ادعا شوي اقدامات د بشري حقونو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي عفو له اعلان سره په ټکر کې ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د شاهدانو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوار سیمه کې له بل موټره واوړي خو له یوې ونې سره ولګېد. په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پیښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلنو کشره لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلنو د کشره لوبډله لپاره شل لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر دیرشمې پورې د هغه روزنیز کمپ په لاړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، د ډګر ساتنې یا فیلډینګ، توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړی دی. ټاکل شوی ده چې د 19 کلنو آسیایي جام د دسمبر په 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربي امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویسټ انډیز ته ځي چې د 19 کلنو په نړیوال جام کې سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوې او ای ان جی سره لوبیږي. د ترکیې رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد د ولسمشر د وینا ځای ته نږدې بم موندل شوی دی. د ترکیې ګڼو رسنیو ویلي چې د رجب طیب اردوغان د وژلو دسیسه څو شېبې مخکې له دې کشف او شنډه شوه چې نوموړی په سارت ښار کې وینا وکړي. راپورونه وایي چې د بم له موندل کېدو وروسته پولیس هڅه کوي چې د دې ناکامې دسیسې عاملان ومومي. راپورونه وایي چې بم د یوه پولیس په شخصي موټر کې ایښودل شوی و. لزګونه زراتنو د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه. تر څلوېښت زرو ډیر کسان پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اعتراض په دود راټول شول. دا پرله پسې درېیمه شنبه ده چې هغوی د کورونا وبا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره کوي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د ډلټا بڼې له خپرېدو وروسته بندیزونه ډیر شوي. د جرمني په څو ښارونو کې هم لسګونو زره کسانو مظاهرې وکړې. په جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې یوازې هغه کسان رستورانونو، کلتوري مرکزونو او ډیرو پلورنځیو ته ننوتای شي چې یا یې بشپړ واکسین کړی وي یا یې تازه کورونا تیره کړی وي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي پخوا به ایدیالوژیکو تضادونو د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، خو نن سبا کډوالۍ د درز رامنځته کېدو سبب شوې ده. پاپ فرانسیس پرون د یونان په پلازمینه آتن کې د اروپایي ټولنې او یوناني چارواکو یوې غونډې ته وویل:
اروپا وخت تیرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي، د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله دړې وړې سوې، کله کله تړلې او ناهمغږې ښکاري. پخوا به ایډیالوژیکو تضادونو د ختیځې او لویدیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوې ده.
د کاتولیک عیسویانو مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون زرګونه پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولان پر پوله راګیر پاتې دي. دوی هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي، خو د پولان پر سرحد یې مخه نیول شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. رازو راپورونو ته د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ دوه ویشتو هیوادونو په افغانستان کې د پخواني حکومت د سرتیرو د تریتم کېدو یا هم وژل کېدو د داو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې، په ټینګار سره ویلي دا ډول کړنې له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. په اعلامیه کې دغه راز د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوي چې په خپلو لیکو کې د بخښنې خپور شوی فرمان په سم ډول عملي کړي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي چې که څوک دغه ادعاوې کوي نو اسناد او شواهد ورسره شریک کړي. جزئیات په دې رپورت کې.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ دوه ویشتو هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خپرېدو وروسته د نړۍ دوه ویشتو مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړی چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي بخښنې سره ټکر کړه. د نړۍ د دې لویو قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دا راپورونه باید پورونو او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خپرېدو غوښتنه هم کړې څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوی وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د مخکینی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوې بخښنه په اغېزمن ډول عملي کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکینی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تراب ګڼي دي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
دوی سره اسناد او شواهد موږ ته دی راوړي، موږ سره د شریخ موږ به په هغې اصولي اجراءات وکړو، خو دا دروغ دی، پروپاګند دی، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي عمارت له لورې څوک نه دي وژل شوي.
خو د بشري حقونو د څار سازمان تېره اونۍ وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزني، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي دي. په استرالیا کې مشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنې درناوی وکړي چې د مخکینی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پخواني امنیتي ځواکونه تریتم کیږي او وژل کیږي، دا باید په په ودرول شي دو خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپل ژمنو ته متحد پات کیږي.
د بشری حقوقو د سار سازمان وای په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشری حقوقو د سرغړاونو د چیرونو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د چیرنې اړتیا جوتوي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشری حقوقو د سرغړاونو پاړه د چیرونو ورسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسې، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرين هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي د کووید 19 ناروغي د درملنې لپاره کافي درمل او وسایل نه لري. دغه ډاکټران خبرداري ورکوي چې د روغتیایي تجهیزاتو د کمبود او په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو په تړل کې دو سره به د کورونا وبا په چټکۍ سره په افغانستان کې سرایت وکړي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او ټاکل شوی د یونیسف او کډوالۍ د نړیوال سازمان په همکارۍ دغه کمپاین ولایتونو ته وغځوي او دغه راز په ولایتونو کې هم د کووید 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه به بیرته پرانیزي. خو دغه راز له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. نور په دې رپورټ کې
نکدې پینځه میاشتې مخکې د قاسم اتويشت کلنه میرمنه په کورونا وایروس لخته کې دوه وروسته په افغان جاپان روغتون کې د اکسیجن د نه موجودیت له امله مړه شوه. اوس وایي د کورونا وایروس د درېیمې څپې له خپرېدو اندېښمن دی ځکه په وینا یې ښایي زیات شمېر نورې کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي.
هر کس کمام
په کوم ورځو کې چې زه روختون کې وم هر څوک چې راتلل جسد یې بیرته له ځانه سره وړو. تیر کال نړیوالې مرستې وې سږ کال افغانستان کې هیڅ امکانات نشته.
په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا وایروس له درېیمې څپې او د کورونا وایروس د نوي ډول اومیکرون سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیسي او په یو شمېر هیوادونو کې تدابیر هم ورته نیول شوي، خو ظاهرا افغانستان له دغې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون ده او په وروستیو ورځو کې د سویلي افریقا په ځینو سیمو کې لیدل شوی. په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکټران وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره شاوخوا څلور دیرش مراکز جوړ شوي وو، خو د طالبان حکومت له راتګ وروسته د نړیوال بانک د مالي مرستو د قطع کېدو له امله ټول تړل شوي او اوس د هیواد په کچه یوازې د افغان جاپان روغتون د کرونا وایروس د درملنې لپاره کارول کېږي. د هغوی په خبره په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې هم د کرونا وایروس د درملنې مراکز پرانیستی دي، خود تجهیزات او د نشټون لکبل فعالیت نه لري. د روغتیایی تجهیزات او نشټون د ډاکټرانو د چارو پر وړاندې ستر خنډ بلل کیږي. ډاکټران خبرداري ورکوي کچیرې د دې وایروس د مخنیوي لپاره برنامه او تدابیر ونه نیول شي هیواد به له ستونزو سره مخ کړي.
په کابل کې یوازې د افغان جاپان روغتون فعال دی چې د افغان جاپان روغتون تقریبا ډېر مشکلات لري چې هغه عبارت دي د دوا کمبود کم هغه اساسي دواګانو چې کم د کووید لپاره دي هغه موږ په روغتون کې نه لرو. همدارنګه محافظتي وسایل یا پی پی کټ چې ورته وایي هغه هم موږ د کمبود سره مخ یو. اوس مهال په روغتون کې تقریبا د یو میاشتې خزیات شو چې موږ د دستکشې نه لرو.
ډاکټر پراتسای وایي په کورونا وایروس د اخته کېدو مخنیوي لپاره باید ټولنیز واټن مراعت، لاسونه وویزل شي او له ماسکونو د استفاده وشي. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي د طالبان حکومت د کرونا وایروس د مخنیوي او هغې سره د مبارزې په برخه کې په بی برنامهګۍ تورنوي.
حکومت وایي چې پلان لري خو هیڅ هم نشته. که همداسې دوام وکړي پایله به یې ډیره خطرناکه وي.
خود طالبان و روغتیا وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د اومیکرون وایروس د تشخیص لپاره وسایل شتون نه لري، خو په ولایتونو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې عامه پوهاوی پیل کړی دی او ډیر ژر به په ولایتونو کې هم روغتیایي مراکز بیرته فعال شي. د طالبان و دوام روغتیا وزارت مسلکی معین عبدالباری عمر زیاتوي نړیواله ټولنه باید د دې وایروس د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي او افغانان له ناورین وژغوري.
او په هغه سازمانونو چې دلته د بشریت د شعار تر لاندې خدمات تر سره کول او روغتونونه فعال ساتل، او نن دوی دغه برخه یو سیاسي اجنډا ته داخله کړي او د صحت برخه سیاسي ګرځولې. هغوی ته پیغام دا ده چې دوی د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره جفا نه کوي، او د راتلونکي ژمي له احتمالي بشري ناورین څخه د ولس وژغوري، او هغه ژمنې هغه تعهدات چې دوی له خلکو سره درلودل په هغو دې ودرېږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل تر دې دمه په افغانستان کې 1,05,338 کسان په کرونا وایرس اخته شوي، چې له ډله یې 1,310 مړه شوي دي. داشان په دې هیواد کې د کرونا وایرس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4,000,000 خلکو واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، توخی او د سا باندې دل دي.
ازادي رادیو اوري او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
دا یو زر تن ډیر ځنغوزي چین ته صادر شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چین ته د ځنغوزیو د لیږد الوتنې په عادي ډول روانې دي، چې تر اوسه افغان سوداګر په دې بریالي شوي چې تر یو زر تن ډیر ځنغوزي چین ته ولیږدوي. خو ښاغلي مومن د دې ځنغوزیو د عاید په اړه معلومات ورنه کړل. په څو ورځو کې داسې اوازې هم وې چې چین ته د ځنغوزیو صادرات درېدلي دي، خو ښاغلی مومن یې ردوي. تر دې مخکې د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې سږکال د 3,000 تنو ځنغوزي په چین ته صادر شي، چې له دې لارې به نږدې 1,000,000,000 عاید ترلاسه شي. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د کانونو د استخراج برخه کې د ترکیه هیواد د پانګونې غوښتنه وکړه. د وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په کابل کې د ترکیه له سفیر جهاد ارګین سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې ترکیه د افغانستان د کانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لیدنې په اړه د کانونو او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې شهاب الدین دلاور د سیمې او نړۍ له هیوادونو هم غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د پانګونه وکړي، او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر شپږ نوي افغانۍ او شل پوله، یو یورو 100 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر هندۍ کلدار 1,150 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 500 افغانۍ.
ازادي راډیو اوریم او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د فرانسې ولسمشر د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. ایمانویل مکرون تر جدي مخکې قطر ته تللی و، او هلته له افغانستانه د فرانسوي وګړو د ایستلو په چارو کې د همکاري له کبله له قطر څخه مننه وکړه. د فرانسې ولسمشر د دې سفر په مهال د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون هم له متحده عربي اماراتو سره وکړ. نور په دې رپورټ کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون شنبه خلیج ته د خپل دو ورځني سفر په وروستي ټپال د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه څه چې تمه کېده، دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو، په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې. ایمانویل ماکرون تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې وو، او په دوحې ښار کې خبریالانو ته وویل چې فرانسه او ځینې اروپایي هیوادونه پر دې غور کوي چې په افغانستان کې یوه ګډه ډیپلوماتیکه استازولي ولري. خو ښاغلي ماکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. هغه د قطر د حکومت هم مننه وکړه چې له افغانستانه یې په خوندي ډول د فرانسوي وګړو په ایستلو کې همکاري کړې ده.
په ټوله کې د قطر لخوا د خلکو د ایستلو د پرانیست بهیر له کبله د مننې تر څنګ د سپټمبر له 10 موږ توانېدل یو د فرانسې په سلګونه وګړي او تر 400 لږ افغانان وباسو. دا د پام وړ شمیر دی. نه یوازې موږ ته اجازه راکړه چې د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړو، بلکې د هغو افغانانو ژوند مهم وژغوره چې په ځانګړي ډول له فرانسې سره د همکارۍ له کبله خپل ځان په خطر کې اچولی وو.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په جده کې وکتل، او جده ته تر تلو څو ساعته مخکې ویلي وو دا ډیره ضروری ده چې له سیمې سره اقتصادي اړیکې بهتره شي او د اړتیا پر وخت له لبنان سره مرسته وشي. ایمانویل ماکرون پرون ویل چې په دې اړه یې د قطر له امیر سره هم خبرې کړي، او د سعودي عربستان ترڅنګ فرانسا په لبنان کې د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره ژمنه ده. سعودی عربستان په نورو هیوادونو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان له نمایشي هڅو سره سره دغه شهزاده د بشري حقونو د فعالانو او د دغه شاهي هیواد د منتقدانو په ځپلو کې پراخ لاس لري. پر دې د 2013 کال په پای کې د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلتیا تور هم لګول شوی. خلیج ته د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون د سفر پر مهال فرانسې اعلان وکړ چې متحده عربي امارات د یو تړون له مخې د 14 میلیارد یورو په ارزښت چې معادلې 13 میلیارد ډالره کېږي 80 عصري رافایل الوتکې رانیسي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون ګڼل کېږي. پر دغه تړون د بشري حقونو ځینو ډلو انتقادونه کړي. د بشري حقونو بنسټونو او نورو سازمانونو د یمن په جګړه کې د متحده عربي اماراتو د مداخلې په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه راپورونو ته مخه کوو. بیرته البته په کونړ کې خلک له بې روزګارۍ او د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. سوداګر او هټیوال وایي دولتي کارکوونکو ترې د ماشونو په هیله خوراکي او نور توکي وړي، خو د هغوی د ماشونو درک نه لګیږي چې د دوی پور ورکړي او د دوی پانګه هم کمه شوې ده. نور په دې راپور کې
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي ویل تیرو شاوخوا څلورو میاشتو بې روزګاره شوي او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو پسې سرګردانه دي. د دوی په خبره چې غربت او خوراکي توکو لوړوالي ترې د ژوند کولو لاره ورکه کړې ده. 60 کلن خانزاده په مرکز اسدآباد کې په یوه دولتي دینی مدرسه کې خادم دی. شلیدلې جامې په تندې او په یخ هوا کې د مدرسې په صفایي بوختې. وای پخوانی حکومت ته میاشتې 15,000 افغانۍ ورکولې چې د ژوند یو څه ستونزې پرې حل کېدلې، خو له کومې ورځې چې پرې بندې شوي مشکلات یې ګڼ شوي دي. هغه راته وویل لویان به بیا هم ولږه او ستونزې وزغمي، خو د کوچنیانو حالات ډېر اندېښمن کړی دی.
بچي او لمسیان افغان دي، داسې عاید موږ نه لرو چې اوس یې وخورو. ډېر مجبوره شوي خلک، ډېر فقر سره مخامخ دي. څوک زوړ جنسیا نه راکوي، یا غوړو خلطه کې 10 روپۍ کمې موږ لرا نه کړي. نرخونه بېخي په اندازې سخت ګران دي. که موږ ډېر ناکام کړو ماشومان ناکام نه کوي. ماشومان دي وږي دي، دوایې نه پکارېږي.
30 کلن ارشاد الله هم بې روزګاري او بې وسۍ سرګردانه کړی دی. وایي
خلک قسم قسم مشکلات سره مخ دي. څوک خپل د کور سامانونه خرڅوي، څوک خپل اولاد خرڅوي. کرایګانې، تیل، دي نرخونه، ګاز نرخونه ټول لوړ شوي دي. د 30 کلن مشکلات سره مخ شو چې سره لږه لږه سرمایه په کور کې پاتې وه، هغه مصرف کړله.
دلته یوازې بې روزګار او د دولت د معاش په تمه ناست مامورین او معلمین ستونزو سره نه دي مخ، بلکې سوداګر هم د روانو حالاتو له امله په خپل کاروبار کې تنگ شوي دي. حاجی سید عظیم په اسدآباد کې د خوراکي توکو ټولنې مرستیل دی. وایي حکومتي مامورینو ته یې خوراکي توکي او نور شیان په پور ورکړي او زیاته پانګه یې ورسره بنده ده.
دومره روزګار اکثره تجار کوي چې هغه د ناستې ځای کوي چې یو ورځې دوه درې ورځو مواد ولري. زیات مواد څوک د ویرې راوړلی هم نشو، پیسې نشته. بل په څه شي راوړل کېږي؟ پیسې خو د تېر نظام مامورینو او نظامي خلکو موږ نه جوړل، شرکتونو جوړلې. مامورین راشي وه توړه وړه چې ویسي ویسیا به بس دا توړه راکوو دې هفته کې معاش راکوي. هغه هفته تېره شو، هغه چې خلاص شي بیا راشي. موږ دلته بیچارهګان ناستې ولا چې زمونږ هم پرې زړه درد کوي. که دا ستونزه حل نه شي تجاران به هم تخت نورمال.
حاجی سید عظیم وایي د خوراکي توکو نرخونه د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کمیدو سره لوړ شوي دي، چې د نرخونو لوړوالی دوی هم مشکل سره مخ کړي دي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې اعلان شوی او همداراز د توکو د نرخونو د کنټرول هڅې هم کوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
موږ کوشش کوو چې دغه نرخونه کنټرول شي، کامیاب کې راشي او په نسبت د نورو ځایونو هغه بره لانل شي، خو که موږ بالعموم وګورو
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د بیروزګارۍ، دولتي مامورین د معاشونو د نشتوالي او د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي چې په ټول افغانستان کې یادو ستونزو خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
تاسو ل پیغامونو
جواب ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکنه ولې اورورا دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري اورورا رکشا وړي بل موټر سره ټکر وکړي انډیوالا نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي نور سره خبره کوي شي وحی دیم ټکې دیم درته وای نه ورکوم تاوان درته لا ځخلاص چې هر څه کوي وکړو اورورا سهل د موټر باندې پیږي نه ډېری تنا کله رکشا وړي کله موټرسکل وړي کله بایسکل وړي پیږي نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالایی ډرایور وړي بالایی رکشان وړي محمد ممدوی نه تاوان ورکي نه ښه نه بد همداسې موټر چالانې ځي در نه وور چاته وژاړو چاته چاته فریاد وکړو.
محترم ازو سنگی هلمند ولایت سنگی ولسوالی سره مزید 24 سفر په تماس کیم دلته د مرستې مملکنه روانه ده د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک تاسو پاتې شي مملکنه ده د هر چلای هر و دروازې ته ورولې حالت نمان نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا ما دا زویر دا تا واشنه چې دا ما سلام نه چرکی و سلام په احترام
د نیرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمنګ درخواست دا دی چې په افغانستان کې زمنګ کم جن دی کړه دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورتونه چې موږ سازه او دی ایر پسستې سره زمنګ پاسپورتونه جوړیږي او کو واسطه زر ویری شرط مساوی د کار سره کچه تا داونه بیا پاسپورت په زر تازيږي دا که پاسپورت دې ساسکو به ویزی په افغانستان کې دغه شان دي کار نشته جن نشته دی ګرانې نه دی ورس پورس بني څومره ګوندې مالک چې دي چار ساتیر انس می خردارو نغزم ته نه تا کړی دي او پاسپورتونه وې چې سره نه نن پېزما مریضان ته پاتې دي څه حالات کې ته مریضان پاتې دي چې هغه له پاسپورت جوړي په 2 میاشتې کې پاسپورت جوړیږي نه چې په 2 میاشتې کې پاسپورت تاسو په 2 میاشتې کې ویزا نشواله نو څلور 15 میاشتې خبر راشي ګنو مریض څنګه کېږي خپل ژوند له لاسه ورکړي دا د چا د لاسه دا موږ سره کوم ګوندې ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دي چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې کې زه موږ دغه څه هم نه کړو سلام ګل دې چې نو وا
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره نور بستې اونې ز خبرونه لرو. په دې خبرونه کې مو دا مسله چې آیا د طالبان حکومت خزو ته خپل حساسي حقونه ورکړي کنه څېړلې ده. خو په همدې موضوع کې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ وینا له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شوي. یو شمیر ښځې وایي په دې وینا کې د تعلیم او کار په شان د ښځو اساسي حقونو ته اشاره نه ده شوې، خو ځینې نور د هغه د وینا ستایي و هم د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي ګلالۍ ساپۍ ده دا وایي.
زما په نظر دا یو فرمان دی چې د جامع په سطح باندې زه وایم چې سخت ښه دی، ولې چې اقلا د خل پوه شي چې ښځه مال نه ده، ښځه انسان ده او د خپل حیثیت لري او باید بد ورنه کړل شي. دا یو یو یادوري ویلی شو یا دا چې د خلکو ته یو رڼایي اچول دي چې خلک پوه شي چې دغه نظام هم چې راغلی دی اقلا موږ دونه ازاده نه یو چې ښځه باندې هر څه چې غواړو وکړو. زه بیا دا وایم چې اقلا مثبت ګام دی، دا باید وستایو. اما مهمه خبره دلته ده چې دا یو حقوقي حق د ښځې دی چې خدای ورته ورکړی دی چې باید په نکاح کې رضا اوسیږي، باید په زور چې په جبر چاته نکاح نشي. دا خبرې ټول په اسلام کې راغلي او په مدني قانون کې د افغانستان تر اوسه پورې وو.
لومړی او دوهمه ماده یو ملا له لوري نوی نه دي. ستاسو په نظر ډیر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د انجلۍ رضایت شرط دی؟
موږ په یو جامعه کې ژوند کوو چې ویلی شو چې اکثریت مطلق ناپوه دي، حتی اسلامي پوهه د دې خلکو ډېره لږ ده. زه تاسف کوم بعض ملایان ته چې حتی همغې یعنی مانه دې خفه نه شي، ډېر ملایان موږ لرو چې اصلا دینی زده کړې مکملې نه دي، فقط یو څه روایت کوي، یو څه د نقل قول کوي، یو څه اورېدلي دي. اصل په دین کې ډېر شیان چې باید وسیږي دې خلکو ته یا خپله نه پوهېږي یا نه غواړي خلکو ته تشریح ورکړي.
دی ځان یا په ناپوهي وکي یا نه پوهېږي. دا یو مشکل زمونږ د جامې دی چې زمونږ د دیني زده کړه په هغه کچه نه ده چې موږ ځان عالم دی دین وګڼو. البته شته دي محدود خلک شته دي چې هغې ته به په احترام وایو چې شته دي، ولې نه، اما اکثریت چې دی په دې کلو کې په دې لرو پرتو سیمو کې دی شته دي، او د خلکو مثلا چې تاسو وایي فکر کوي چې د دې حق ټول پلار لري، دا رقم هم نه دی. موږ تاسې لوستي دي چې 1400 کاله مخکې دغه حق ښځو ته ورکړل شوی.
د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګلالی صافی و چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر د وروستي فرمان په اړه خپل نظر څرګندوه. په دې اړه د خبرونې په دوهم نیمای کې، یعنی د طالبانو حکومت ښځو ته خپل اساسي حقونه ورکړي کنه بحث لرو، خو اوس به اسدالله لودین ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدان وایي دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ژور اندېښمن کړي دي. په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي. د شاهدانو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې له بل موټره واوړي، خو له ونې سره ټکر شو. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلنو کشره لوبډاله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلنو د کشره لوبډاله لپاره 40 لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر دیرشمې پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی وو. د ترکیې رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد د ولسمشر د وینا ځای ته نږدې بم موندل شوی دی. د ترکیې ګڼو رسنیو ویلي چې د رجب طیب اردوغان د وژلو د 300 شېبې مخکې له دې کشف او شان شو چې نوموړی به سارت ښار کې وینا وکړي. لسګونو زرو تنو د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهرې کړې دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي په خوا به ایدیالوژیکو تضادونو د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، خو نن سبا کډوالي د درز رامنځته کېدو سبب شوې ده. د کاتولیک عیسویانو مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولاند پر پوله ګیر پاتې دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند غیظ کوي، او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټوو. د دې اونۍ د نور بستې خبرونې موضوع د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د وینا هغې برخې ته ځانګړې سوې چې د شذو او نجونو په اړه یې وکړه. د شاغلی اخوند ژغیس پیغام روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره د افغانستان پر ملي تلویزیون له هغه وروسته خپور شو چې کابل د اگست په 15 نیټه د طالبانو لاس ته ولوید. مولا حسن اخوند ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو عفت، عزت او نور حقونه خوندي کړي دي. د ویل چې د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې د ښځو هغو حقونو ته درناوی وکړي چې د طالبانو په وینا خدای ورکړي دي. افغان ښځې او نجونې بیا پر طالبانو تور پورې کوي چې د دوی له اساسي حقونو لکه روغتیا، امنیت، زده کړې او کار له حقه سرغړونه کوي. یو شمیر ښځو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د زده کړو او کار د حق په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. پر دې موضوع د خبرو لپاره د نن ورځې میلمنه په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی او د افغان دولت پخوانی کارکونکي او مدني فعال شایسته صافی را سره میلمنی دي. سمورځم د دې خبرونې د لومړی میلمنی پر لور میرمن شکریه بارکزی له موږ سره په دې خبرونه کې د تلیفون له لارې وصل ده. اغلی بارکزی، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوئ.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، ملکه جان او تاسو قدرمن اوریدونکو ته او محترم میرمنیت.
بارکزی صاحب، تاسو به د مولا حسن اخوند خبري اوریدلې وی چې دوی د شذو په اړه وکړي. موږ د خبرو یو برخه غواړو چې خپل اوریدونکو ته واورو. لومړی به د مولا حسن اخوند خبري واورو.
د شذو حقوق خلک پورته وکړه چې د شذو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شمول حکومت جوړ نشي، دا نظام پر رسمیت نه پیژني. آیا د بشر حقوق دغه و لکه سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمولو حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ خو الحمدلله د ښځو حقوق خو عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي، ابرو یې ورخوندي کړله. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
بارکزی صاحب، آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
طبیعي خبره ده چې نه. زه ډېر متاسف یم چې په افغانستان کې حداقل یو سیاسي چارواکي په داسې الفاظو سره خبرې کوي چې ډېر غیر مسؤلانه دي. که چیرې دوی خپل او د دوی مېرمنې په افغانستان کې خور، مور، لور او مېرمنې ژوند نه کول، نو دا په دې معنا باندې نه ده چې نور افغانان دلته ژوند نه کول. او دا زه فکر کوم چې ټول افغانان، مخصوصا هغه افغانان چې په افغانستان کې اوسېدل او مخصوصا افغان مېرمنو ته سپکاوی دی. الحمدلله عزت ذلت ټول د خدای په لاس باندې دی، مګر دا چې په دومره سپکاوی سره دوی د ښځو د حقونو په هکله باندې خبرې کوي او یا هم هر څه دوی راوړي سیاسي مسایلو پکښې کې ګډې، زه فکر کوم تر دغه لویه نامردي په دنیا کې نه. افغان میرمنې تل د تاریخ په اوږدو کې د خپل پات، عزت، مسؤلیتونو، عفت ساتلو لپاره هلې ځلې کړي، قرباني ورکړې، او زه فکر نه کوم چې دغه رقم منفي قضاوتونه او منفي تبلیغات اوس کولای چې موږ ښځې د خپل حق د غوښتلو لپاره شاته وتنبوي. صحیح ده چې طالبان د ښځو سره په فکري لحاظ باندې سخت عقده لري او د دوی کړنه د ښځو سره ډېر عقده مندانه ده، خو زه فکر کوم د ښځو حق هغه وخت تر پوښتنې لاندې ودی چې یو پردی نارینه سړک باندې پر هغه باندې لاس پورته کوي، وهلو ټکول کوي، بد رد خبرې ورته کوي، او هغه ته د هغه شرعي حقوق، مثلا دوی خپله هم په خپل وینا کې ویلي چې تعلیم فرض دی، چې د فرض معنی دوی خپله کېدای شي. نو زه تعجب کوم چې څنګه دوی بیا راځي د افغانستان خلکو ته درېږي او وایي چې د ښځو عزت خوندي دی. الحمدلله د افغانستان میرمنې هیڅ وخت هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې چې دوی پر عزت باندې تیری وکړي، او دا موږ خپل یو چې خپل عزت مو ساتلې، نه بل حکومت، نه بل نظام. کچیر نظامونه په افغانستان کې عزت ساتل دی، به د خپل عزت ساتل دی، به د وطن عزت ساتل دی، به د مادر وطن عزت ساتل دی، به د خپل خاور عزت ساتل. متاسفانه الحمدلله شکر چې په افغانستان کې میرمنې دغه حد ته رسیدلې او دغه پوهاوی ته رسیدلې چې خپل ښه او بد وپیژنې او د خپل پت او عزت ساتلو لپاره به هیڅ چا څخه مرسته ونه غواړي.
بله، موږ د مولا حسن اخوند خبرو په اړه د دوی د ویان څخه پوښتنه وکړه چې د ده هدف څه شی دی دغه خبرو څخه. د ده ویان بیا موږ ته د خبرې واضح کړی دی. اوس به هم د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې واورو چې دوی موږ ته د مولا حسن اخوند خبرو په اړه باندې تشریح کړی دی.
اول څه دا خبره چې رئیس الوزرا ویلي چې د ښځو عزت خوندي شو، د دې معنی دا ده چې سلګونه ښځې په هیواد کې د تجاوز سره مخ وي پخوا، او تاسو به راپورونه هم اورېدلي وخت په وخت د نړیوالو راپورونو په اساس او هغو معتبرو سرچینو د معلوماتو په اساس خپرې شوي دي. دا اوس افغان ښځې له بېلابېلو زاویو نه د تجاوز سره لاس او ګرېوان وي، دغو مخه بېله شکه سي نیول شوې ده.
اوریدونکو، تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې واورېدلې. زه غواړم چې تاسو په کندهار ولایت کې د هغې ښځې ږغ واورئ چې د سپتمبر په 12مه نیټه باندې پر ټولنیزو شبکو باندې یو ویډیو خپره کړه او دې وویل چې د دې کور ته طالبان ور اوښتي وه. دغه ږغ به هم واورو. بلې، تاسو د فهیمه رحمتي ژغ واورېدئ چې په کندهار ولایت کې یوه خیریه موسسه درلوده، له بېوزلو خلکو سره به یې مرسته کوله. میرمن بارکزی، تاسو دغه ژغونه واورېدل. ذبیح الله مجاهد ځینو راپورونو ته اشاره وکړه چې وایي په افغانستان کې پر ښځو باندې تیری سوی و. آیا تاسو دا ډول کوم راپورونه تر سترګو سوي دي؟
ذبیح الله مجاهد دا هم ویلی شي چې د دوی په وخت کې د ښځو پر سر باندې تیری نه دی سوی، د ښځو خصوصي حریم ته درناوی سوی، د ښځو حقونه پلی سوی،
او دا خضر مخه چی رئیس الوزراء خبری وی آی دی فکر کنی چی تیر حکومت هم دا افغانستان دا شدو حقونو پاکل دیر کارونه وکرد سه فکر کنم چی دا شدو مبارزه دا پارا زمج لاره دیر وجده لاره ده دا دونی لن او کچنی نظر چی خلق خپل دید او فکر تخورانده کلی دا دا شدو پا حقوقو بندی سربیر پودی چی و منفی تاثیر ناچی مثبت ماچی پدی چی مش لنورم حتی چی تخپل حقوق ترلاسه کولو لپاره نورم حلیزه لیوکو او پا تسوله ده تجاوز موضوع فکر کنم چی ده افغانستان خلق پیجه چو رجی در مخه هم پا طولنیز رسنیو که حتی پا نور بین ملی شبکو که هم یو شجر آغلی و او دونی جرات وکی چی کشین استل کاملیتا او هغه ناروا غوشتنی چی ده طالبان ده خواتخه ورته سوی هغه بیان کړل متاسفانه دوه ورځې وروسته هغه ښځه ووژل شوه او په ورځ کې زه فکر نه کوم چې داسې یو په افغانستان کې یو ځای خوندي چې په هلته په ښځو باندې صحرایي محکمې او د هغوی احکام نه تطبیق کېږي. زه نه پوهېږم چې د مجاهد او د رئیس الوزرا هدف د ښځو حقونو او د هغوی د عزت او عفت د ساتلو لپاره څه دی، خو فکر کوم چې دوی نه پوهېږي چې د افغانستان پات دوی لیلام کړی دی. پر دغه دوی باندې اوسه پورې لا به خبر نه یې یا به دې ته تسلیم نه یې دغه ستر واقعیت ته. تر اوسه پورې دوی په دې هم نه غواړي چې سر په خلاص کړي چې په افغانستان کې د دوی د خوا څخه د افغان میرمن د خپل شرعي حقوق څخه محروم دی. کچیری په دغه کې د مسلمانانو پات او عزت خوندي ساتل کېږي چې یو مؤمن او مسلمانه شته د خپل حق څخه محروم پاتې شي، نو فکر کوم چې خدای به په دې دنیا هم پښتنو کې په بل دنیا به هم باندې پښتنو کې. متاسف په دې م چې په افغانستان کې د ښځو حقونو سره سیاسي چلند کېږي. د هر حکومت د کرکی باعث شزی دی او هر حکومت چی را دی افغان مرمونو باندی احسان مند وای چی تاسو وسی دا موجی چی تاسو حق مو در تخوندی کری. هر یو پخبل حساب سره تیر حکومتونو هم دغا خبری کولی، اوسنه نظام هم دغا وای. حالا که چی موش شزو چی دخبل انسانی او اسلامی حقوق دا پاره مبارزه کوو، موږ بیا د فکر کوو چې دوی یو هم سیاسي تعهد نه لري او د دې ترڅنګ دوی د پاره د ښځو حقونو د ګټو اخیستلو پورته کولو یو ستره موضوع ده. دا نه چې دوی په واقعي ډول باندې د ښځو حقونو ته لیوالي مهرباني دوی چې اول د ملاقات د خپل وایي چې آیا خپل ښځو ته مهر ورکړی دی که یا آیا لورګانې چې وسیمې مهر ورته ورکړل شوی دی، آیا مژو ته یې مهر ورکړل شوی ده، آیا دوی په خپل کورنۍ کې د خپل هغه ښځینه کسانو دپاره د تعلیم و تحصیل زمینه برابره کړې ده، آیا هغه مثبت او اغیزمن چلند د خپله بله په کورنۍ کې د ښځو سره کړې ده، آیا دوی په خپل وعظ و نصیحت چې خلکو ته کوي خلکو ته هغه لارښوونه کړې ده چې د اسلام ستر لارښود پیغمبر خپل لور سره د لوډاله د فاطمه زهرا او یا خپل متحر میرمن سره اړیکه درلوده. آیا دوی په اسلام کې د نارینه ژبه د خپل دغې میرمن صلاحیتي، آیا دوی خپل میرمنو ته دغه حقوق بیان کړي دي چې تاسو دونې حقوق پر موږ باندې لري؟ متاسفانه په افغانستان کې سربېره په دې چې جهل و نادانۍ حاکم دی، د دین څخه هم ډیره ناوړه ګټه اخیستل کېږي. زما په یاد دی په کابل کې هم هغه وخت چې د حامد کرزي پخوانی ولسمشر او اشرف غني پخوانی ولسمشر اداره هم وه، هلته هم د هره جمعه ورځ به ټول ملا صاحبان د ښځو په هکله باندې به خبرې کولې، د دوی په کالو، د دوی په حضور، د دوی په څه باندې. د خواشینۍ ځای هم دغه دی چې متاسفانه موږ راځي یو ستر ملت، یو لوی تاریخ او یو ډېر سپېڅلی دین، دوی کوچنی کوي چې خپل شخصي عقدو، شخصي ګټو، شخصي نظریاتو پورې محدود کوو. زما دپاره کومه وینا چې دوی وکړله سربېره په دې چې هېڅ نه او مسؤلیت یې
د خلکو د پاره وانهستي چې د ژوند کولو ښه زمینه د امنیت ساتلو ښه سهولتونه او آزاد خدمات ورته برابر کړي. راغې ټول شیان یې وویل چې تاسو خدای ته عطا د عذر کلمه یې هم ونه ویله، دعا یې ونه ویله، ویل بغار یې وکړي. نو زه فکر کوم په دغه ادبیات باندې چې یو مشر دی یو ملک غږیږي او خبرې کوي، زه نه غواړم نور تبصره وکړم. حد اقل په هغه خپل عادي او خپل کلیوال ژبه باندې هم موږ چې د خدای څخه یو خواست کوو. بغاری هغه حالات دی چې په یو چا باندې ظلم کیږي او د کوچنیانو او د ښځو ژغ ډېر اوچتي په هغه کې د حق غوښتنو دپاره. مګر کله چې د رب تعالی څخه درخواست کوو هغه کې معمولا د عذر کلمه یې د دعا کلمه یې. زه فکر کوم په سیاسي ادبیاتو چې حتی په دغه عادي خبرو اترو په کلیوالي خبرو کې هم دی مشکل او ستونزه لري. دا به شی چې دی اول د خپل پیغامونو اصلاح کې بیا راځي خلکو ته خپل پیغام واستي.
زه به اوس هم ورسم د خپل دوهمې میلمنې شایسته صافی پر لور. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلام علیکم ډیر مننه. هم نه تاسو محمد وی سلام علیکم. دا نو ورته د هغه شکریا باندې خبرې ټول سم دي، مګر زه په دې خوشاله یم چې کله چې دا دلته وو هیڅ د ښځو د حقونو لپاره هیڅ شی کار ونه کړ. ښه، اول زه ټول هغه خویندې ته غواړم په زغرده ووایم، مخصوصا هغه خویندې چې فکر کوي په تېر شل کلونو کې موږ هیڅ شی ورته نه دي کړي. که چېرې تاسو د افغانستان اساسي قانون ولولئ، بیا نو پوهېږئ چې شکریا بارکزی د هغې قانون د لیکلو یو غړی وه او څونی مثبت امتیاز ښځو ته ورکړل سوی او په هغه کې څونی مانښت درلوده. دا هغه وروسته چې نور تاسو د افغانستان قوانین راځي او کله هم چې تاسو د ښځو په حقونو باندې خبرې کوئ، ځغېږي او پالیسی جوړوي، د فکر کوم چې دا به هم ستره اشتباهي او ستر جفای زما او زما په څیر نور هغه میرمنو سره چې نه د پروژو په خاطر باندې، نه د خارج په خاطر باندې، بلکې د خپل هغه سپېڅلي هدف چې د یو انسان په صفت باندې خپل ټولنې کې وپېژندل سو مبارزه هم کړې. زما مبارزه په دې چې یو څوک شو وایي بد وایي نه خرابېږي، مګر غوښتنه مې دغه ده د ښځو څخه چې تاسو حداقل هغه درناوی د ښځو مقام ته ویلري او د ښځو هغه مبارزې ته ولري چې کوم خلک ستاسو در مخې دا شروع کړي او تاسو ته یې لاره خلاصه کړې ده چې نن راسي او خپل ژغ پورته کړي، په خپل حق باندې پوسی، د خپل حق څخه دفاع وکړي. دا هغه شیانو چې موږ درګې د لپاره مبارزه کړې ده. هیڅ شی هم پاکستان په افغانستان کې لاس نه دی راغلی.
بلې، صافی صاحب، د ذبیح الله مجاهد ځینی خبرې چې د ښځو د مظاهرو په اړه باندې موږ سره کړې دي، هغه به هم زه تاسو ته درواروم او بیا بل تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو نن هم ټاکل شوی و چې په یو مظاهره کې ګډون وکړي، نو پر دغه مظاهره باندې به له تاسو څخه پوښتنه وکم. د مجاهد خبرې په اول وارو.
د سامي مطلب خو نه چاته حق نشي کوزو په دسترغو وي چې کلاس پورته کې نه داس کار سوي. البته وا غیر قانوني مظاهري دي چې څو کسان راټول سي او قانون نیم نه مراد کړي، د مظاهره حصول نیم نه مراد کړي، د ټولو سره سره بے نظمی جوړي په خار کې او لاره بندي هغه شمیر محدود وي او تظاهرات کوي، تظاهرات په عنوان نو هغه خو د سو استفاده مخنیوي دي چې باید وسي او هر چا سره قانوني چلند وسي. کزیم د مانا نه لسی قانوني اصول نوم خځه مستثنا دي.
صافی صاحب، تاسو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبري واوریدلې. دوی ویل چې تاسو مظاهره د تاسو چی اعتراضونه کوي دا غیر قانوني دي.
نه خیر، دوی سره موافق نه یو، ځکه که موږ دوی ته وایو چې موږ تظاهرات لرو، موږ اعتراض کوو، ولکه دوی زموږ د امنیت نه اخلي او زموږ مخنیوي کوي. کله چې موږ تظاهرات کړي وو هغه لومړی ځل چې دا زموږ هدف یو ځم دا وو د ښځو حقونه غوښتلو، د خوندي خلاصول وو. نور چې موږ د دوی نه دې غوښتلی وو چې او د سازمان ملل د دوی نه موږ هم دا غوښتلی وو چې دا بانکونه خلاص کړي او دا چې وایي موږ ته باید خبره کړي. دا حکومت د تظاهراتو په قانون او په نور شیانو باندې نه پوهېږي. د دوی انساني دي، نو د دوی څه توقع ده چې په دون کې موږ سمه حکومت ولرو؟
صافی صاحب، طالبانو ویلي دي چې ښځې باید په اسلامي حجاب کې راووزي. آیا دا چې حجاب مو په خوا هم کاوه کنه اوس مو شروع کړی دي؟
مسلمان او کورنۍ مسلمان کور کې مونږ دیګه درې یو داسې نه ده. مخکې مونږ کله چې کارمن هم یو
خو مخکې مونږ ایجابي اسلامي ایجاد کړی وو خپل دند ته تلل اوس هم همداسې ده. مونږ تر اوسه نه دي کتلي کوم ښځه چې خدای نخته بې اجابه اوسي او بې اجابه له کور نه اوسي. مونږ داسې خبره نه چې مونږ په څه باندې نه پوهېږو. دا نه پوهېږم چې مجاهد صاحب دا څه دا دوی همیشه دا دې باندې تحقیق کوي چې مونږ یو میکانیزم جوړو تر کله پورې مونږ کینې دوی ته چې دوی مونږ ته یو میکانیزم جوړ کړي. شکر الحمدلله ټول ښځو مونږ امات لیدلې په سمه ایجابي لباس د کونه وتلې او خپل دنده ته تللې. دا چې بې اجابه دا خو اسلامي هېواد دی، اسی خو نه دي چې غیر کوفي کې هېواد اوسي چې خلک غیر اسلامي ژوند سره ولاړ شي او خلک ور باندې خبرې وکړي. اسی اسلام تاسو خبره نه ده؟
بلې صافي صاحب، مولا حسن اخوند وویل چې دوی شو ته ټول حقونه ورکړي دي او امنیت یې تامین شوی دی، نو تاسو نور څه شی غواړي؟
دا تقریبا څلور میاشتو ورځ نورم تیر شو تر اوسه د ښځو حقونه هیڅ یو نه دي ورکړي. دا تاسو وګورئ، د ښوونځي تر اوسه خلاص کړی نه ده، کال خلاص وو، نجونو بیچاره ټول په کور کې ناست وو، هیڅ درس نه دی ویلي، دوی نه دي خراب شو او موږ تر اوسه وظیفه هم نه تللې. دا وایلي چې ماشونه موږ ورکو، ماشونه تر اوسه لار درک دي. د څه خبرې موږ وکړو؟ د قیمتي، د فقر، د بیچارهګۍ، د خلک د وګړي نه خپل ځان مړ کوي، د څه نه موږ خبرې وکړو؟ تر اوسه هیڅ کوم حق نه دی لیدلی چې د ښځو، د نجونو او د نورو خلکو حقونه ورکړي.
د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو پر فیسبوک موږ ته پر دې موضوع خپلې تبصرې پریښې دي چې یو څو یې اوس تاسو ته لولم. حاجی نور ارمان لیکلي چې ښځې باید د اسلام په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي، کوم چې اسلام اجازه ورکړې ده. خو ارمان صاحب دا نه دي لیکلي چې کوم چوکاټ. دا ورسته لیکلي چې موږ هم د ښځو حقونه غواړو په اسلامي حجاب کې. نو حاجی نور صاحب، مخکې موږ میلمنې هم او ډیری ښځو چې موږ په افغانستان کې ورسره خبرې کړې دي، دوی ویلي دي چې دوی تل په حجاب کې ژوند کړی دی او د اگست له 15 مخکې هم دوی مسلمانان وي. نو دا حجاب چې تاسو یادوي شای نور هم تشریح ته اړتیا ولري. حبیب الرحمن حبیبي صاحب لیکلي دي چې اصل حقونه ښځو ته نه دي ورکړل سوي، کچېرې حقوق ورکړل سي نو اعتراضونه او مظاهرې به نه کوي. صافي صاحب، طالبانو ته تاسو څه مشوره لري چې دوی څنګه کولای سي چې د ښځو حقونه پر ځای کې او دوی ته د زده کړو، د کار او د امنیت زمینه برابره کړي، د روغتیايي خدماتو زمینه ورته برابره کړي؟
موږ غوښتنه د اوسني دولت څخه دي دوی وایي چې موږ اسلامي حقونه دي ته ورکړي. په اسلام کې تعلیم، علم، ښځینه او نارینه ته فرض ده. دوی نه ولې نه پرېږدي ښځینه چې ولاړ شي خپل تحصیل وکړي، ولې نه پرېږدي خپل دندو ته ولاړ شي؟ دا حقونه ورکړي. موږ کار غواړو، موږ تحصیل غواړو، موږ غواړو چې خپل دندو ته ولاړ شو. موږ هم د زموږ غوښتنه د اسلامي چوکاټ کې ده، دغه نه بهر نه ده چې دوی داسې وایي چې دوی د اسلامي چوکاټ باید خپله غوښتنه زموږ نه وغواړي. دا نه ورځ چې موږ هم یو تجارت درلود په یو خونه کې وو، ځکه موږ کولی نه شو چې باندې ولاړ شو تجارت وکړو. دوی موږ ته ګواښ وکړي چې تاسو که باندې ووځئ نو موږ سره ډېره بد چلند کېږي، او هغه بل ځله موږ سره بد چلند شو. او ټول د مونږ غوښتنه هم دا وو چې مونږ حق را چې مونږ تحصیل غواړو، کو خپل ځان ته ولاړ شو. مونږ دوی نه څه خونو نه غواړو. امنیت ته سمه دي، امنیت ته خو دا رقم امنیت مونږ څه وکړو چې یوازې په کور کې مونږ کوي. مونږ د څه د شل کاله چې تیر شو، مونږ درس ولوستل، تحصیل وکړو، ډېره په زیات زحمت باندې، ډېره مشکلات باندې، ډېر خلک پیسې نه درلودې چې خپل تحصیل وکړو. اوس خدای کېږي دوی په کور کې دي، نور ځینې او نجونې چې دا د خپل د کور نه غواړي، هغه ډوډۍ راوړي. اره هم چې په کور کې ناشې نو
له اغلی بارکسی او صافی صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړ. بل اونۍ به بیا اوریدونکو له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روان یه شکار وان یه قد زوک لیوانی راشت ساروان یه شکار وان یه قد زوک لیوانی راشت ساروان یه شکار وان یه قد زوک لیوانی بغرونو سر سر بغرونو سر دید سندرو خار تلار نلری بغرونو سر دید سندرو خار تلار نلری منصر وگرزی مستانا ملا بدار